坐地坐地坐地。درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې به واوري په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ طالبانو ته ورنه کړل شوه. طالبان په غبرګون کې وایي
په دې کې د ځینو هیوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیولې دي.
د دولت کارکوونکي وایي طالبانو لښمنې سره سره معاش نه دی ورکړی.
درې میاشتې کېږي چې موږ معاش نه دی اخیست. دې پازیا به
د درې میاشتې معاشاتو ژمنه کړې ده اجرا کړې نه دي.
معلولان هم دې ته ورته شکایت لري.
یو معلول چې وخت نه وي وسترګې نه وي لاسې نه وي پښې نه وي څونه مشکلاتو باندې هغه دلته ژوند تېروي.
خو تر هر څه وړاندې بورا بولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی چمتو کړی دی.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی نن په کابل کې لزګونه خزو لیو سرپټی زیاد عدالت غوښتنې په پار اعتراضي ناسته وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د ناټو متحدین په افغانستان کې د داعش خراسان په شمول له ترهګرو ډلو سره په مبارزې باندې تمرکز لري او د ملګرو ملتونو د نړۍ له ډیرو زیانمنونکو سره د مرستې لپاره د 1.3 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه نن په کابل کې لزګونه خزو لیو سرپټی زیاد عدالت غوښتنې په پار اعتراضي ناسته وکړه. دغه خزو په یو ویډیو کې چې ازادي رادیو ته استولی ویلي بهر د لاریون لپاره وتلی نشي او ادعا کوي چې د طالبانو لخوا په مرګ ګواښل شوی دی.
موږ په مرګ ګواښل شوی یو. موږ واټونو ته نسو وتلی، یعنی خپل ږغ بهر نسو پورته کولی. مجبور یو چې د عدالت غوښتنې ږغ له سرپټو ځایونو پورته کړو او له نړیوالې ټولنې وغواړو چې زموږ پیغامونه ولولي. موږ څه غواړو؟ همدا چې ښوونځي باید پرانیستل سي او ښځې د زده کړو او کار حق ولري.
دغه خزو له دې مخکې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د مظاهرو هڅه کوله خو اکثر د طالبانو لخوا نه پرېښودل کېدي او د راپورونو له مخې آن ځینې وخت د طالبانو وسلوالو لاس هم پې پورته کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د ناټو متحدین په افغانستان کې د داعش خراسان په شمول له ترهګرو ډلو سره په مبارزې باندې تمرکز لري. انټونی بلینکن دا خبره پرون د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته وکړه. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت له ختمېدو درې میاشتې وروسته متحدین د داعش خراسان په شمول له ترهګرۍ سره په مبارزې باندې متمرکز دي او موږ هڅه کوو چې د ناټو لپاره یو نوې ستراتیژیکه تګلاره برابره کړو څو ډاډمنه شي چې متحدین په یو بدلیدونکې نړۍ کې نویو ګواښونو سره د مبارزې لپاره چمتو دي. بلینکن له افغانستان د خلکو د رایستلو په ماموریت کې د ناټو له غړو مننه وکړه چې په ګډه یې له امریکا سره د څه باندې 1.2 لک کسانو په رایستلو کې مرسته کړې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنکړل شوه. په دې اساس به په دغه سازمان کې د پخواني افغان دولت استازولي خپل کار ته دوام ورکوي. د استازولي هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو د اعتبار لیکونو کمیټې په یاد سازمان کې د افغانستان څوکۍ په اکله خپله پریکړه وځنډوله. د پخواني ولسمشر اشرف غنی مرستیال امرالله صالح د ملګرو ملتونو له دې پریکړې هرکلی کړی دی. اخوا د طالبانو لخوا دې څوکۍ ته نومول شوي سویل شاهین په یو ټویټ کې اعتراض کړی چې دا څوکۍ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د استازولۍ مشروع حق دی. نن سهار شاوخوا 10 بجې کابل د یوې بلې چاودنې شاهد و. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان سید خوستی ازادي راډیو ته وویل دا چاودنه د کابل ښار د لسمې حوزې اړوند د سلیم کاروان په سیمه کې د سړک د غاړې د ماین وه. ښاغلي خوستی وویل په چاودنه کې چاته زیان نه دی اوښتی. که څه هم عیني شاهدانو په سیمه کې له چاودنې وروسته د پرلپسې ډزو خبر ورکړی خو طالبانو د حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په روانه اونۍ کې په کابل کې دویمه چاودنه ده. ملګرو ملتونو د نړۍ له ډیرو زیانمنونکو سره د مرستې لپاره د 1.3 میلیارد ډالرو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا د راتلونکو اړتیاو په کلني سند کې چې نن یې خپور کړی ویلي دا 140 میلیارد ډالره په شاوخوا 3 شپېتو هیوادونو کې 130 میلیونو کسانو ته د ژوند ژغورونکو لاسنیویو لپاره اړین دي. ملګري ملتونه معمولا د خپلو مرستندویو پروګرامونو لپاره د نړۍ له بډایه هیوادونو او تمویلونکو خیریه بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي. د وچا په خبره افغانستان د اړمنو او زیانمنونکو هیوادونو په سر کې دی، ځکه د خلکو اړتیاوې په بېسارې توګه مخ په زیاتېدو دي. د اوچا ادارې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې 40 میلیونه کسان چې د دغه هیواد 15% نفوس جوړوي ژوند ژغورونکو مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 9 میلیونه له قحطې سره مخ دي. اوچا او د ملګرو ملتونو نورو ادارو اټکل کړی چې له اړمنو افغانانو سره څه باندې 4.5 میلیارد ډالرو مرستې ته اړتیا ده. ایران د اټومي مسلې په اړه 2 لایحې وړاندیز کړي دي. تهران وایي د دغه هیواد او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورلو لپاره یوه موافقه ممکنه ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې ویلي ایران د پرمختللو سنترفیوژونو په کارولو سره د یورانیم غني کول پیل کړي دي. د ایران د اټومي مذاکرې د کمیټې مشر او د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال علي باقری خانی نن وویل دوی د بندیزونو د لری کولو او د اټومي تړون هوکړه ته په تړاو د فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیا او چین استاجو ته 2 لایحې وړاندې کړي دي. دا سیخکاری چې دواړو خواوو د مذاکرو په څلورم پړاو کې د 2015 کال د موافقې د بیا احیا کولو په اړه د خبرو لپاره د امریکا او ایران د راګډولو په برخه کې پرمختګ کړی. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې IAEA موندنې ښیي دا چې ایران تهران ته نږدې د فردو په 5 ساعتو کې په لوړه کچه یورانیم غني کوي، ښایي د خبرو اترو بهیر اغیزمن کړي. او د هند په آسام کې یو ریل ګاډي 2 فیلان وهلي او مړ کړي دي. د هندي رسنیو د راپور له مخې دا فیلان پرون د موریګاو په سیمه کې له ځنګلنه د خوړو په لټه بهر وتلي وو چې د یو ریل سره ولګېدل او ځای پر ځای شول. د آسام په ځنګلونو کې شاوخوا 6 زره فیلان اوسي چې په وروستیو کلونو کې د خوړو په لټه هستوګنو او ښاري سیمو ته وځي. د هند د ځنګلاتو د ساتنې د ادارې د راپور له مخې له 2009 تر 2020 پورې 114 فیلان په طبیعي یا ټرافیکي پیښو کې مړ شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې سبا ته د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو په اړه د سانتي ګریډ په اساس داسې وړاندوینه کړې. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 44.1، هرات آسمان وریز او د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 19.2، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.4، مزار شریف آسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 14.1، او جلال آباد آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 23.8.
زموږ اخلا آزادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د باور لیکونو د ورکولو کمیټې پریکړه وکړه چې د اوس لپاره د افغانستان د استازي په توګه طالبانو ته څوکۍ نه ورکوي، خو طالبان یې د نړیوالو اصولو خلاف چاره او بی عدالتي بولي. د یاد نړیوال سازمان استازي توپ ته د طالبانو د حکومت نومن سوهیل شاهین آزادی رادیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د اعتبار کمیټې په دې پریکړه کې د هغو هیوادونو سیاسي ملحوظات په پام کې نیول شوی چې غواړي په افغانستان خپل غوښتنې تحمیل کړي. نور حل په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د اعتبار ورکونې کمیټې پریکړه کړې چې د اوس لپاره په دغه سازمان کې میانمار او د افغانستان استازولي لپاره طالبانو ته څوکۍ نه ورکوي. په ملګرو ملتونو کې د سویډن سفیر انا کارین انستروم چې د دغې نهه کسیزې کمیټې مشره ده، د چهارشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې دا پریکړه په دې معنا ده چې د افغانستان طالبان او د میانمار جانتا ته اجازه نه ورکول کیږي چې د اوس لپاره په ملګرو ملتونو کې د خپلو هیوادونو استازیتوب وکړي. خو د ملګرو ملتونو سازمان دغې څوکۍ ته د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو نومان محمد سهیل شاهین ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د ملګرو ملتونو د پریکړه د دغه سازمان د اصول او د افغانستان د واقعیتونو خلاف پریکړه ده.
د اعتبار د کمیټې فیصله نه د ملل متحد د اصول په اساس ده او نه په افغانستان کې د واقعیتونو په اساس، بلکې دا یو غیر عادلانه فیصله ده. په دې کې د ځینو هیوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیولې دي، هغه هیوادونه چې غواړي د افغانستان په خلکو باندې خپلې غوښتنې تحمیل کړي.
ښاغلی شاهین ادا کوي چې د سازمان د ځینو هیوادونو د فشارونو او سیاسي ګټو د ترلاسه کولو په هدف کار اخیستل کیږي، چې په خبره یې دا د سازمان باور ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د اعتبار ورکونې کمیټې داسې مهال دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو نومان ته د باور لیک ورکول ځنډولي چې دا مهال طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر نظام دایمي استازی غلام محمد اسحاقزی کوي. طالب چارواکو وړاندې په ځلونو ادعا کړې چې دوی دغه سازمان کې د افغانستان د استازولۍ لپاره ټول شرایط پوره کړي دي، هغه څه چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه یې کافي نه بولي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو د نوماند استازي سهیل شاهین په یو ټویټ کې ویلي و چې د یو خپلواک افغانستان درلودل د افغانستان د خلکو مشروع حق دی، د دې لپاره چې دوی د لسیزو راهیسې مبارزه وکړه. ولی دوی باید د بندیزونو، فشارونو او ملګرو ملتونو کې له څوکۍ بې برخې سي، ځکه دوی یو داسې افغانستان غواړي چې له اشغاله پاک او د نړۍ له هر هیواد سره د متقابلو ګټو پر بنسټ مثبتې اړیکې ولري. بلخوا طالبان داسې مهال د ملګرو ملتونو په سازمان کې د استازیتوب د اجازې غوښتونکي دي چې لا هم د دوی حکومت تر اوسه د نړیوالو له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، هغه څه چې طالب چارواکو په همدې هدف د سیمې او نړۍ هیوادونو نه په وار وار غوښتنې کړي دي. خو د نړیوالو اړیکو ځینې پوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي طالبان اوس مهال د ډیپلوماتیکو اړیکو د نړیوال کنوانسیون له مخې دا حق لري چې په دې سازمان کې څوکۍ خپله کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په امریکا کې د افغان کډوالو ځینو بنسټونو او په افغانستان کې 268 پخوانیو امریکایي پوځیانو او هغو افغانانو چې له امریکایانو سره کار کړی د بایدن له ادارې غوښتي چې له خطر سره د مخامخ افغانانو د ایستلو لړۍ اوږدمهاله کړي. دوی په دې اړه د امریکا ولسمشر جو بایدن، د دغه هیواد د استازو جرګې مشري ننسی پلوسی او یو شمېر نورو نفوذ لرونکو کسانو ته لیک استولی دی. د دې لیک سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ ناوخته وویل شاوخوا 3000 هغه افغانان چې له خطر سره مخامخ ول په امریکا کې تر دا مهاله استوګن شوي دي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې امریکا په تیرو دریو میاشتو کې له افغانستانه 3000 له خطره د مخه افغانانو د ایستلو خبر کوي، خو یو شمېر همدغه کسانو د امریکا لوړپوړو چارواکو ته د وتلو د بهیر د اوږدېدو په تړاو لیک استولی. نقیب الله صدیقي له تیرو اوو کلونو د امریکایي پوځیانو سره کار کړی، هغه چې د عیسوي لپاره په ټولو شرایطو برابر دی او اسنادونه یې هم ټول پروسس شوي، خو له افغانستانه د وتلو لپاره نهیلی شوی دی. نوموړی د خپلې کورنۍ د خوندي ساتلو لپاره اندېښنه لري او له امریکا غواړي چې له یادې ونه باسي.
روان دی خروج دی مونږ چې دا د مونږ ایسایوي پروسې کې را ایسایوي پروسه تقریبا کیس نمبر هم ار څلرو او سپروایزر سره چا چې مونږ ته ریکومنډیشن او اچار کړی هغه سره مرتبط لرو، هغه هم دغه ایمیل هم مونږ سره شته. خو بیا هم څوک دومره یعنی صحیح اقدام نه کوي چې سړی ووایي چې دغه شی باید وشي سل فیصده، ځکه داسې خلک لاړو زمونږ په مخې کې، دوکانداران لاړو زمونږ د کم نه، او ډېر خلک لاړو، خو مونږ تر اوسه پورې پاتې یو دلته.
خو تازه په افغانستان کې 268 هغه پخواني امریکایي پوځیان او افغانانو چې د امریکایانو سره کار کړی او په امریکا کې د افغان کډوالو ځینو بنسټونو د یو لیک په وسیله د بایدن له ادارې غوښتي چې د خطر سره د مخ افغانانو د وستلو لړۍ اوږدمهاله کړي. په دې کسانو کې 1380 پوځیان او واوی ملکیان دي چې ځینو یې په فردي ډول او ځینو یې د یو ګروپ استازیتوب د لیک کې لاسلیکونه هم کړي دي. په دې لیک کې د بایدن له ادارې غوښتل شوي چې د افغانانو د وستلو د لړۍ د تنظیم لپاره د خپلې هلې ځلې سل په سلو کړي. په دغه لیک کې وړاندیز شوی چې د وستلو بهیر د تنظیم لپاره باید راتلونکو میاشتو کلونو پورې یو کړنلاره جوړه شي. دغه لیک د یو افغان انتفاعي بنسټ افغان ووک چې د افغان کډوالو په برخه کې کار کوي، د امریکا ولسمشر جو بایدن، د پارلمان مشر ننسی پلوسی او یو شمېر نور نفوذ لرونکو کسانو ته استول شوی. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې ورځې ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو خبري کنفرانس کې وویل د سپتمبر لومړۍ نیټې تر دا مهاله 400 امریکایان او 411 افغانان چې له خطر سره مخ وو امریکا ته انتقال شوي.
شاوخوا درې اتیا زره افغانان امریکا ته راغلي چې تر څو خپل نوی ژوند پیل کړي. موږ په ګډه د بشري ستونزو تر څنګ د امنیتي مسایلو په اړه تر سخت بحث او مبارزې لپاره کار کوو.
له هغې وروسته چې د اګست په 15 افغانستان د طالبانو لخوا ونیول شو، د امریکا له لورې په خپاره شویو شمیرو کې یوازې په 15 ورځو کې 130,000 افغانانو افغانستان پرېښودلی دی. د افغانانو د ایستلو لړۍ اوس هم روانه ده او ځینو هیوادونو د دې بهیر د اسانتیا لپاره ځینې شرطونه د هغو افغانانو لپاره چې د خطر سره مخ دي اسانه کړي هم دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې
په کونړ کې د تیرو جګړو معلولان وایي په مخکینی حکومت کې ورته د میاشتې یو اندازه پیسې ورکول کېدې چې تر یوه حده خپلې اړتیاوې پرې پوره کولی شوې، خو د طالبانو له راتګ سره اوس هغه پیسې پرې بندې شوې دي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې مالی ستونزو ته پاملرنه وکړي.
50 کلن شاهزاده نبینا د مین چاودنه کې خپل دواړه سترګې او یو پخه بایللې ده. ورته لس کسیزه کورنۍ ورپه غاړه ده. خپل هیڅ نشي کولی. وایي پخوای د حکومت په معاش گزاره کوله، خو له کومې ورځې چې د معلولیت معاش بند شوی ستونزې زیاتې شوې دي.
چې تیر رژیم موږ ته پیسې راکولې په کال کې 80,000 روپۍ یو څه چاره په زموږ کېدله. هغه څوک چې 3-4 کاله د ناخوالو نه رافاتې دي، معلولین دي او شهیدان دي، دا چې دیو ته بچیان پر غاړه دی او اوس شپې ورځې په معلولیت کې تیرې. نو دولت مور و پلار دی، دولت غنی دی او ان شاء الله موږ په دې لیو چې موږ ته اسلامي امارت زموږ شهیدان او معلولین د افغانستان ته به حق ورکوي او بودیجه به ورته بیلوي.
دا یوازې شاهزاده نابینا نه دی چې جګړې ترې دوه سترګې او یوه پخه اخستی، بلکې د هغه په څیر په زرګونو نور افغانان شته چې جنگونو او بمونو له خوګو اندامونو به برخې کړې دي. 45 کلن دین محمد یو لاس او یو پخه په جنگ کې بایللې ده. نن سبا د ژوند سختې غالي وای
چې یو روغ سړی ته یو پامل ور پغاړی څونه په مشکل سره اخته، او یو معلول چې وخت پې نه وي، وسترګې نه وي، لاس نه وي، پخې نه وي، څونه مشکلات باندې هغه دلته ژوند تیری. د یو معلول د ژوند کو تاسو خبر شي به تاسو به
په کونړ کې د معلولینو اتحادی مسؤلین وایي په یاد ولایت کې نږدې 10,000 معلولین شتون لري چې پخوا به هر یو ته د معلولیت په اندازه کلنې معاش ورکول کېده، خو اوس ترې بې برخې شوي دي. په کونړ کې طالب چارواکي وایي ټولو معلولینو ته به یې معاشونه ورکوي او هیڅوک به ترې بې برخې نه پاتې کیږي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور ریاست لپاره د طالبانو رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
ټول څومره معیوبین چې دي داغه به دوباره نمونه به لیکل کیږي، د کوم چې لیکل شوی داغه به کتنه کیږي. ټول مسولین په ټولو ولایتو کې موظف شوی دي چې دغه ډیر زر تر زر لیدنه وکړي، دغه لیستونه برابر کړي، کتنه په دې خاطر وکړي چې واقعي هغه دغه مشکل لري یا روغ سړی خو چا معیوب نه دی لیکلی. معیوبین دې مطمئن اوسيږي چې څه حقوق مخکې هغه ته ملاوي د لغه به ان شاء الله وسم ملاوي.
په کونړ کې په داسې حال کې د جګړې معلولین د ماشونو بندې دوه ستونزو زیاتې دوه خبره کوي چې د هیواد په هر برخه کې جګړو په زرګونو کسان معلول کړي او ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي دي.
لبلې خو یو شمېر مېرمنې چې د خپلو کورونو مسؤلیت ورلغاړې دی او د طالبانو له راتګ سره خپلې دندې له لاسه ورکړي، اوس د خپل راتلونکي په اړه اندېښنه لري. دغو مېرمنو په کابل کې د یو اعتراض په ترڅ کې د ځان په وړاندې د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه.
28 کلنه بصیره چې له دې وړاندې د ښار جوړونې په وزارت کې دنده درلوده او د خپلې وکسیزه کورنۍ مشري کوي، اوس د بې دندۍ له وجې د ژوند سخت حالات تیروي او ژوند له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا مهال ژوند ډېر سختیو سره تیروو. د کور قیمتي شیان مو خرڅ کړل، سره زر مو خرڅ کړل، هماغه پیسې څو موده مو خوړلې، خو فکر کوم چې بیا به څه کېږي. ژوند ډېر سخت شوی.
بصیره وایي د بیکاری ترڅنګ د زده کړو په برخه کې د خپلو خویندو د بې برخه لیکتو په اړه هم اندېښمنه ده. په همدې حال کې یو شمېر مېرمنو په کابل کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د مېرمنو لپاره د کار او تحصیل غوښتنه بیا وکړه. دغو مېرمنو د طالبانو لخوا محدودیتونو د ځان پر وړاندې ظلم یاد کړ او وی ویل چې د دې وضعیت دوام ورته د منلو وړ نه دی. سره له دې چې دغو مېرمنو اعتراضي غونډې په واټونو کې د طالبانو لخوا په ځلونو ګډوډي شوي، خو دا ځل یې په سرپټي ځای کې خپل غږ پورته کړ. د ښځو فعاله نرګس احمدزی وایي.
کچېری په ټولنه کې یوازې نارینه وو ته ارزښت ورکړل شي او نارینه کار وکړي او ښځې له صحنې څخه وایستل سي، نو زما په نظر باندې هغه ټولنه هیڅکله پرمختګ نشي کولی. هغه ټولنه به یوه وروسته پاتې ټولنه اوسیږي او تل به بل ته محتاجه او اړتیامنه ټولنه اوسیږي.
خو د طالبانو حکومت یو ویاند احمد الله واسق بیا دغه ډول ادعاګانې ردوي.
ښځې چې په دولت کې رسمي وظیفې لري، دندې لري، د هغوی دندې اوس هم پر خپل ځای باندې دي او د هغو تماشات هم اجرا سول، په آینده کې به هم دوی تماشات ورکول کېږي. او هغه ښځې او خویندې چې د باندې آزاد فعالیت درلود یا په ځینو تجارتي کارونه یې درلود، د هغوی دپاره هېڅ ممانعت نشته، هغوی کولی سي خپل کارونه مخته یوسي.
له دې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د پراختیا برخې پروګرام یا یو ان ډی پی په راتلونکي کال کې د ښځو په برخه کې د ناخالصه عوایدو د 15% کموالی خبر ورکړ. دغه سازمان په خپل یو راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور کړی ویلي، د افغانستان د ناخالصو عوایدو کچه په 2020 کال کې له 40 میلیارد ډالرو څخه 14 میلیارده وه او ممکن دغه شمېر راتلونکي کال کې 15 میلیارده ته راښکته شي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلنري کوي، ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، روسه پوری دند پسی گرزی خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دی. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4422 12 شپږ 41 01.
که څه هم طالبانو نږدې 10 ورځې وړاندې ویلي و چې ژر به دولتي کارکوونکو ته د 3 میاشتو معاشونه ورکړي، خو یو شمېر دولتي کارکوونکي وایي لا هم معاش نه دی ورکړی شوی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ورځ تر بلې له اقتصادي پلوه د ژوند کړاوونه زیاتېږي، خو طالبان بیا په خپلو کړیو ژمنو ټینګار کوي او وایي چې ژر به مامورینو ته معاشونه ورکړل شي. په دې موضوع هم راپور لرو.
سره له دې چې طالبانو 10 ورځې وړاندې ډاډ ورکړی و چې ژر به دولتي کارکوونکو ته د 3 میاشتو سنبلي، میزان او عقرب معاشونه یو ځای ورکړي، خو لا هم دولتي کارکوونکو خپل معاشونه نه دي ترلاسه کړي. د دولت یو کارکوونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له اقتصادي اړخه یې ژوند ورځ تر بلې سختېږي.
3 میاشتې کېږي چې موږ معاش نه دی اخیستی، یو ډېر په مشکلات سره مخامخ یو. یاره زموږ کور چې کرایې ده تر اوسه پورې کرایه ورکړی نه یو، ډېر فاضیاب او کور کې اصلا خرچ مش نشته، کور کې خرچ نه لرو، نو ډېر په تکلیف یو. هر ورځ چې وګورې چې دغه کور والا کس را لېږلی ده چې کرایه راکړه، څنګه وکړو؟ ډېر په مشکله سره مخامخ یو.
د دولت بل کارکوونکي چې د ښوونکي دنده پر مخ وړي وایي طالبانو یوازې ژمنه وکړه خو عملي بڼه نه لري.
دا چې طالبانو د 3 میاشتو د ښوونکو د معاشاتو وعده کړې ده، خو لا تر اوسه پورې دوی موږ ته هیڅ معاشات نه دي راکړي دي او نه یې اجرا کړي دي. یوازې د 10 میاشتې هغه څه د غنی د دورې د ښوونکو معاش پاتې وو، یوازې همغه موږ ته تقریبا 1 میاشت مخکې اجرا کړه، هغه موږ ته راکړل، خو لا تر اوسه پورې دوی چې د 3 میاشتې معاشاتو ژمنه کړې ده اجرا کړي نه دي.
دغه دولتي کارکوونکي په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته ډېر افغانان د خپل د ژوند شپې او ورځې په سختۍ سره تیروي. بیکاري، فقر، د اړتیا وړ خوړو ته نه لاسرسی هغه ننګونې دي چې نړیوالې پاړه جدي اندېښنې ښودلې. د خوړو نړیوال پروګرام 2 ورځې مخکې وویل که د ژمي په راتګ سره د بشري مرستو لړۍ په افغانستان کې چټکه نه شي، شاوخوا 22 میلیونه افغانان د خوارځواکۍ له جدي خطر سره مخ دي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون هم تازه پنجشنبه خبرداری ورکړ چې سږ کال افغانستان د وچکالۍ له امله له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ او که کافي مرسته او رسیدنه ونه شي، هیواد به له بشري ناورین سره مخ شي. خو د طالبانو ویاند او اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا وایي د ټولو دولتي کارکوونکو معاشونه به په نږدې وخت کې ورکړل شي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه موضوع یقیني ده معاشات شروع کیږي صرف په بهي نهایي حد کې د مالی وزارت انتقال سي بانکونو ته بیا اعلان وسي
لنن شاوخوا څلور میاشتې وړاندې طالبان په افغانستان واکمن شول. له دغې مودې راهیسې افغانان په ځانګړي ډول دولتي کارکوونکي له سختې اقتصادي ستونزو سره مخ شول. په دغه موده کې د دولت ډیری کارکوونکو خپل معاشونه نه دي ترلاسه کړي او دا چې کله به یې ترلاسه کړي ښایي دغه پوښتنه د وخت په تېرېدو سره ځواب شي.
دیولا مجاهد صاحب دې زما پیغام ورسېږي ورته یو خدغه سلاوی دې اطرافوس خبر ټولې کړه د مجاهدین دې شاروت تک چې ټکان کوي دې ځای مرمۍ ولي ورته دا خو ملت سره د شهیدانو د وینو سره خیانت پروازه کې په سوو مرمۍ ولي بل دغه سلاوی چې خرید فروخ کیږي کی هاوري او قبلوي انا تمام بنا کې په اطراف کې سلاو خرید فروخ رواني ټول سلاوی په دې پاکستان باندې وسپارل په لړ شوي سو باندې د ملت سره او د شهیدانو د وینو سره پاکستان سلای ورته په دې خلکو باندې فروخت بند کړ د مرمۍ د ټکان په وجه کې بند کړ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیغام افغانستان
السلام علیکم امداد او مساعدت او حکومت کی خپل طالبان اختلاغ و گروه تشیده دو پسکو که مرشی ویدی هاگو تا توزی که و بل هاگو چود که مستحق یا غطه ورکی هاول قرآن و تمس که قرآن ناس وربانی که ری چه های اتاس مستحقه و بل مطالبین تکم بسکه چه مکتب ترازی هاگو دو 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 رنجر پا واسد مکتب چه خویزی نپویده چه چیر تیوری و سلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ملګرو ملتونو د اټومي څار اداره وای ایران د نورو پرمختللیو سنتریفیوژونو په وسیله د یورانیم خنی کول پیل کړی دی. د اټومي انرژي د څار د نړیوالې ادارې د راپور په ویانا کې د هغو روانو خبرو مرکه چان اندیشمند کړی دی چې د ایران د 2015 میلادي کال پر اټومي تړون بیا غور کوي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په یو ریپورت کې ویلي ایران د فردو په اټومي تاسیساتو کې د نورو پرمختللو ماشینونو په وسیله تر 40% د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړې ده. ریپورت وایي د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشانو تر مځکې لاندې دا تاسیسات د نومبر په 13 کتلې دي او ریپورت ورکړی چې دغلته د لوړې وړتیا لرونکي سنټرفیوژونو په وسیله د یورانیمو د بډاینې لپاره ګامونه اخیستل شوي. د اټومي انرژي نړیواله اداره اوس پلان لري چې د فردو د تاسیساتو څارنه او تفتیش زیات کړي. د دې ادارې په ریپورت کې ویل شوي پریکړه یې کړې او ایران هم منلې چې د فردو د تاسیساتو د څارنې لپاره تګ راتګ زیات شي. د ریپورت په وینا د دې څارنې د پلي کېدو لپاره به له ایران سره په عملي ترتیباتو سلا مشورو ته دوام ورکړل شي. د ایران سره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو د 2015 میلادي کال تړون له مخې ایران ګر سره په فردو تاسیساتو کې د ایراني مو د غني کولو حق نه لري. په ویانا کې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د ایران دایمي استازولۍ د ریپورت کم اهمیت ښودلی او پر خپل ټویټر دا په ایران کې د اټومي چارو د منظمې څارنې له بهیر سره سم عادي تازه معلومات بللي. ایران تایید کړی چې د فردو په تاسیساتو کې په 40% د یورانیمو غني کول پیل کړي. په ویانا کې د اټومي انرژي د څار په اداره کې د ایران د استازولۍ اجرایوي مشر ویلي د یورانیمو دا بډاینه د سوله ایزو اهدافو لپاره ده. داسې مهال چې د برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې سره د ایران د اټومي تړون د ارزونې په هدف په ویانا کې مخامخ خبرې روانې دي، داسې ښکاري چې دا پرمختګ به دا تړون له نورو ننګونو سره مخ کړي. د امریکا متحده ایالاتونه په دې خبرو کې غیر مستقیمه برخه لري ځکه ایران له امریکایي استازو سره مخامخ لیدل رد کړي. لویدیز مراکشیان ویره لري چې ایران دا اقدامات په خبرو کې د برلاسۍ لپاره کوي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافیل ګروسی روښانه کړی چې دا پرمختګ اندېښمنوونکی دی.
گروسی دا فرانس سلیرش تلویزیون ته ویلي د ایران د اقدام خبرداري دوه چنده کوي. د ده په وینا دا داسې نه دي او ایران دا کار کولی شي، خو زیاته کړې ده که چیرې ایران داسې هوډ ولري نو باید څارنه ومني. د تهران او واشنگټن ترمنځ د نورو منځګړو په مرسته غیر مستقیمې خبرې چې له نومبر له 9 راپیل شوي تر اوسه پکې کوم څرګند پرمختګ نه لیدل کېږي. په 2015 کال کې له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو اتومي تړون پر ایران د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د دې هیواد اټومي فعالیتونه محدودوي او په دې هیواد کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې پراخې څارنې ته لاره پرانیزي. خو وروسته له هغې چې په 2013 کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې تړون څخه خپل هیواد وویست، ایران په تدریجي ډول د دې تړون ځینې محدودیتونه مات کړل. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن ژمنه کړې چې که ایران د دې تړون بشپړ عملي کېدو ته ستون شي نو متحده ایالاتونه به بیرته تړون سره یوځای شي، خو تهران بیا وایي واشنگټن باید